ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې وروسته درته وړاندې کیږي په افغانستان کې د خبريالانو په خوندیتوب خبرې کیږي. خو په پیل کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې بیلابیل خواوو شخصیتونو او بنسټونو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وژلې او د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیل خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. پیښه کې د دایی ورور چې ځایي خبريال و ټپي شوی. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبريال یاد کړ.
دا یو زربګنون کې یو تکان ورکون کې خبرو چې مانن سهار وختي واوریدل. موږ دا حمله محکومو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول. یو تکړه خبريال، یو به طرف خبريال او یو زړور خبريال.
د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی ترورستي ډلې د دغه وړ جنایتونو او بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رسا غږ نشي محدودولی. په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ بنسټونو له اړوندو ادارو غوښتي چې د دغه وژنې پیښه وڅېړي. تر اوسه کومې ډلې د دایي د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وژلې دی. دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې یلداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو په کې راغلی چې پر مهال د عزیز یلداش زوی ټپي شوی دی. دفاع وزارت عزیز یلداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهل یلداش زوی یاد کړی. یلداش ورسره وسلوالو یې په شمالي ولایتونو په ځانګړي توګه فاریاب کې فعالیت درلود. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ننګرهار کې په دغه حمله کې لاس لرل منلي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالاً جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزان د اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی. د ایران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی دی. او روسای خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نشي کولی چې سره راټول شي. والی پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال تازه اقدامات چې سر له سبا به عملي کیږي د کورونا ویروس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس بللی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. دا خبرونه د ازادي په سپو کې پروګرام دی چې دا پروګرام مو نن ځانګړی کړی دی خبریالانو ته.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اوریدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې
دا شخ ولې غلی شو. الیاس تایی دا ازادي راډیو خبریال نن په هلمند کې به چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بیلابیلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بې طرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې 3 کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو 3 خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانزی د ځانوژونکي برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې خلای کیشي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. کوم میلمانه چې په خبرونه کې د ټلیفون له لارې راسره ملګري کیشي هغوی به یو په یو تاسو ته په همغه وخت چې له خبرونې سره له موږ سره یو ځای شول تاسو ته معرفي کړو. خو اوس د جمهوري غوښتونکي ګوند مشه عادله بهرام نظامی راسره په د ټلیفون په کرښه دی. عادله جان، بهرام نظامی خبرونه ته شرخ لې.
ډیره زیاته مننه کورودان.
سلامت عادله جان، امدا پوښتنه که تاسو ته راځي کو چې خبریال ولې خوندي نه دی په افغان ټولنه کې؟
ډېر زیات هم زه اول فعالیت لرم د رسنیو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېره غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تېره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه که تاسو چې وایي هغه کس دی چې بې طرفانه خلکو ته هغه مواقعي پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هر ورځ موږ قرباني ورکیو. جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هست، هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غواړي ورسوي، هغه ناخواله چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي. که دا خبریال نه وي او دا ناخواله برملا نشي، خدا دا خوب یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځ ته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکړه د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکړه دلته مو متوجه یو چې کلیدی کلیدی اشخاص کلیدی کلیدی شخصیتونه دلته وژل کی په تیره بیا خبرې
مننه مننه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر د رسنیو د برخې مسول او تجربه کاره په خوانی خبريال نبی مستاق هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مستاق صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی، تاسو په باور څوک دی چې خبريال غلی کوي او نه پریږدي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ته تولو اوریدونکو ته د وړاندې کوم. او نن زه چې د مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شوم، واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان له بده مرغه اوس خطرناکترین ملک د ژورنالیستانو دپاره شوی. نو دا څو کمی حوال خو دا چې دا خرابه کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږي، دا خو ټول ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیسي او په شهادت رسوي، دا نو واقعا چې یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او د دې ټول پښتنې بو یو ورځ کیږي، یو ورځ د دې پښتنې به کیږي چې په څه دلیل. ځکه خبریال خو هغه کس ده چې ډیرو مشکلاتو سره په صحنې ته ورنوځي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او دا خپل څه چې دای په خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دای په خپل بې طرفي پکې ساتي. نو څه چې واقع کیږي هغه د منعکس کوي او ټولنې لپاره لوی خدمت ده. او د نورو لپاره بله
او بخشه مساق سه محترم، څرنګه کېدی شي چې خبريال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتی ادارې په دې کې پاتې راغلي دي، ځینې کسان دا وایي چې خبريال باید په خپل ځان وساتي، څرنګه کېدی شي ستاسو په نظر؟
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبريالان راغلل، د خبريالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره معذف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته ښودل بي چې څه شی دوی وګوري او څه شی راپور ورکړي. خو موږ خبريالان د دغسې ترتیبات نه لري، نو په هغه ځای کې چې دوی کار کوي مطلبدار د حکومت مقامونه ورسره با خبره دی. خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یوه صحنې ته داخل نشي چې د ده ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایي باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای پخپله هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، وبخښئ، دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبريالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژونکي برید د پیښې د راپور لپاره سیمه ته ورغلي وو، چې هلته بیا بله چاودنه وشوه او د درې سره محرم دورانی سباون کاکړ او عباد الله حنانزی ووژل شول. لیکن الیاس دایی په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روانو، د لشکرګاه امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینې د دل موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخه به څرنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم واقعا چې ډېر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډېر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی یو خود مخکې له مخکې نه وخت ته نیږي، او بل دا چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو تر اوسه خو چې د ټول خلک په دغه مقناطیسي بمونو کې په لمانځه تللي دي، دوی ندی کلی چې پیدا یې کی چې دا په کوم ځای کې یخی ده څنګه ده. ما توصیه دا ده چې مخکې له دې چې موټر ته سړی ورخیږي یو دوه دقیقې درې دقیقې باید چر چاپیره وګوري چې دا بدبخته مای په کوم ځای کې نوي چسپیدلی او کوي فوراً نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لرې کړي د ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلکو عمرو غریب دي او خلکو زر روپۍ دوه زره روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو پنځګون یا زرګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بېله دې چې پوه شي چې دا څه شی ده. خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنې دغه پورې غفت لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره
مننه مستخصر
څو دغسې کړو کې لاس ونه لري.
بله عادل جان بهرام نظامي ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته. بله مهرباني.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولري او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متصف کې بمونه د اسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي. دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولري تکراومه اپراتیسي او کشفي ارګانونه ولري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دوی څه وایي؟ بله وبخښئ که همدا مستاق صاحب نه پوښتنه وکم چې د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار دی. مستاق صاحب څرنګه حکومت باید څه وکړي؟ څومره کولی شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغو ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ عملیاتي برخې د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لا خل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او تر څو بیا اصلي باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه خبرې مخنیوي وکړي. نور خو نه جنگ ده. نو په جنگ کې دغه کار چې پیښیږي هر څومره احتیاط چې وشي د سلو نه چې دوه نفرم په منځ کې تیر شي دا واقعیت پیښیږي.
دلته د جنگ خبره ستاسو په ځای ده. په جنگ کې خلک وژل کیږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنگ دواړه خواوی خبروي. عادل جان بهرام که نظامي که چرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولی شي ستاسو په باور؟
د تمنه نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت ته ټولو وګړو دی. درسته ده چې جنگ دی هم دا جنگ هم داسې نه دی چې د فتن شروع دی یا نه وای دی. څلوېښت کاله کې په دې وطن کې جنگ دی. بیا د شل کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دوره کې ډېر ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هیوادونه په تېره بیا ایالات متحده امریکا د امریکا متحده ایالاتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړي دي. اما مسؤلیت دې موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي. خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خاطر کېږدو چې د نشي کشفولی، اما بلې خاطر موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغې هغه واقعیتونه بیانوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي او دی د بین وړي. پس تکراروم مطلقا مسؤلیت حکومت دی، دوک شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیولی کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه د کشفی ارګانونه څه شي کا، دلته استخباراتي ارګانونه څه شي کا،
دلته یو بله عادل جان بله او بخشه احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په نورو رسنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت ته نیسي، په دې کې شک نشته. د مستاخ صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسني نظام په ضد دي، هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څرنګه ساتل کیږي؟
و کوریا دا ولې مقابل ګټه نه اخلي؟ مقابل ډیره ګټه اخلي، دقت چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو، چې موږ په یوه ډېر عادي شي باندې موږ ډېر قوي قوي خلک د بین وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی، ډېره غټه ګټه ته اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت باید انتقاد پرې وشي، ولې حکومت په دونه توانیي چې دی دلته قوي قوي کدرونه وګماري، ځای په ځای کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دو باندې ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخوالو سره مخامخ کوي. دلته که څوک مسؤلیت پذیره وي او آګاهانه په یوه چوکۍ باندې ګمارل شوی وي او په چوکۍ په پیسو نه وي خرڅه شوي، هغه به خپل مسؤلیت درکوي. او چیرې چې دلته معامله کوي، نو په معامله کې خو دښمن ډېر برلاسی دی په دو مسایلو کې. دلته توجه جدي د حکومت باید.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د خبریالانو مسؤلیت دی. په خبرونه کې میلمانه را سره د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار نبی مصداق او د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی دی. د پروګرام ځانګړی پروګرام دی. نن سهار په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د وی چاودنې پر مهال ووژل شو. د الیاس دی په اړه په ننګرهار کې د بی بی سی خبریال ازادي راډیو ته دا پیغام راستولی.
ذبیح الله رحیم زیم ننګرهار کې د بی بی سی خبریال د ملګری او همسنګری الیاس دایی وژل کېدو خبر ډېر ټکان ورکوونکی و. بده پېښه ده، لزړه پېښه پی و. الیاس دایی تیر څو کلونه د یوه ښه مسلکي خبریال په توګه ځان ثابت کړی و. د هغې ورځې په هیله چې د نور هیوادوالو تر څنګ د خبریالانو ژوند هم خوندي وي، خدای دې هغه وبخښي او ټولو هم مسلکو او د حق د لارې د لارویانو یاد دې تازه وي.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د مشر څرګندونې هم لرو.
زه فضل واحد افکاری ما په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل ما. په دایي صاحب باندې په هلمند کې دغه برید منګه په کلکو ټکو باندې غندو او دغه باندې منګه غم راضی ښکاره کوو. په دایي صاحب باندې برید دا په ټولو ژورنالیستانو باندې برید دی، دا د بیان په ازادۍ باندې برید دی. موږ د وسلوالو طالبانو نه غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او د افغان دولت نه هم غواړو چې د افغانستان د ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي او دوی ته پاملرنه وکړي. او دغسې بریدونه موږ په کلکو ټکو باندې غندو. د ټول کونړ ژورنالیستان همدا په همدې غم راضی کې دي او دغسې بریدونه موږ غندو.
له کونړ د دوو مدني فعالانو څرګندونې هم لرو، دا هم راخلو. بیا وروسته په دې خبرونه کې د خبریالانو د مسؤلیت په ارتباط ستاسو ټلیفونونو ته مخه کوو چې تاسو له میلمنو څخه پوښتنې لرئ او همدارس ستاسو نظر څه دی. خو د دې دوو مدني فعالانو نظر هم
حشمت ژمن يم د کونړ یو تن ټولنیز فعال دا چې سهار خبر شو دای صاحب خپل خوږ ژوند وبایلوت دای صاحب خپل مسلک ته ژمنو خپلو خلکو ته ژمنو خپلې خاورې ته ژمنو دای صاحب یو خوږ غږو دای صاحب یو روحانه غږو دای صاحب یو پاک او سپیشل غږو موږ د دای صاحب په وژنه کلک خواشینی یو موږ له حکومت غواړو هغه څوک چې د جنگ لارې خپله کړې له هغوی غواړو چې د ژورنالیستانو ژوند خوندیتوب لپاره کار وکړي او دغه خلک چې دا بېطرفه خلک دي دوی ونه وژني دوی ونه رټي دوی له منځه ونیسي دوی د خپلو شومو موخو او اغرازو د سرته رسولو په پار ټارګیټ نه کړي نو بیا هم موږ په نړیوالې ټولنې په افغان حکومت په طالبانو غږ کوو چې د دغه څه په وړاندې په کلک ودرېږي او د ژورنالیستانو د ژوند لپاره کار وکړي.
شعیب غروال هم د کونړ اوسیدونکی دای صاحب چې نن په یو ماین کې وژل شوی دی موږ د کونړ خلک دغه پېښه په کلکو ټکو باندې غندو. ژورنالیستان خو هغه خلک دی چې دوی یوازې واقعیتونه او حقیقتونه ریپورټ کوي دوی د چا پروا نه کوي د چا پلوي نه کوي او په بې پله او په بې پرې توګه باندې خبر ورکوي نو د دواړو لورو نه افغان دولت نه او طالبان نه هیله ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي او د دوی ژوند خوندي کړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او عادل بهرام نظامی د جمهور غشتون کې ګوند مشه د پروګرام موضوع مو د خبريالانو مسؤلیت او ریډونکو ته مخکې کوو. البته مخکې تر دې چې د دوی ټلیفونونه راوخلو د ټلیفونونو شمیر یو ځل تاسو ته وایم. کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540 بل شمیره د 0922 255 او نړیوال شمیره مو ده 00420221 2450 1. او ریدونکو پلان کې را سره ده مهرباني وکړئ او سړی په سپوږی پروګرام.
السلام علیکم احمد ایمان
مهرباني
نو سنا دا طالبانو د دولت اداره چې دا خو به طرفه خبر یاران دي زه واقعا الیاس صاحب نه خبر سوې ما زنه دې دا در به لای دي چې دا سبای را چې دا خبر به واوري دا واقعا د رادیو مې لاس کړی زم کله به الیاس دا یې خپوسی خو طالبانو دې دولت ته مې غوښتنه ده چې دا دې طرفه خبر یاران دا ضرر ونه راسي
خبر نظر پروگرام دے پلین کی اس مہربانی ہوگی. بھلے مہربانی مہربانی.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. مہربانی ہوگی
چې د چا مسولیت پر خپل غاړه باندې هغه مسولیت هغه ادا کړی دی نو د الیاس سعید الله سر جرافو شهادت قبول کینو ور به دا ووایي چې د خبریالانو یو دغه دغه دی چې مسولیت یې د هر چا وخواته کېږي یعنې په دې خواته کېږي هم وخواته کېږي نو خدای دې وکړي چې هغه د خبریالانو کوم امنیت چې دی چې هغه وساتل او څوک په خبریال باندې کار ونه لري هغه هر خبریال یې د رسنۍ کم خبریال کار کوي هغه یوازې یوازې د خپل دې لپاره کار کوي چې دیم د خپل ځان دغه وساتیم د بل چا خبر تر بل چا پورې ورسوي. نو موږ دا غواړو چې د خبریالانو کوم هغه مسولیت چې دی هغه دې ادا کړی دي نو نور څه مویل او خواهش دغه دی چې دوی دې داسې وکړي چې د خبریالانو کوم دغه چې دی هغه دې وساتي امنیت دی. موږ ډېره زیاته خوافه بازار نو ډېره
مننه. بل اوریدونکو ته مخکې کوو ازریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
زه سره ماما تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته دې له کوم نه سلامونه وایم. په مارک باندې خو ټول خپه کیږو هغه دې موږ دې وطن یو مګت مړ کیږي ام موږ په ازوزه کیږو په خپه کیږو خو خبر نه ځارانو موږ دا پښتنه دې چې تاسو نام نه خدای دې نه دې راغلي اسی دا دې موږ وطن ته چې دې مې دې پولیسو مې دې وځو نن تاسو دې راسته بیا دغه مسؤلیت چې هغه رسمي مخې خبرنګاران زموږ وطن ته راغلي دي، ملل متحد پر امضا راغلي دي، د هغو معافظت پیدلی زمونږ د حکومت وکړي، هغه د همغو په غاړه ده. او دا زمونږ غریب خلک چې دا مرو د ورځې 200 درې سوه څلور سوه د ورځې مړ کېږو، کورونه مرانېږي، آیا د دې پوښتنه بس وکړو چې د دې مسؤلیت په د چا په غاړه وي؟ وسلام په اعترا.
بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو په لاین کې یاست.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته او د خبرونه ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه. همدا وخت مو نیک مرغه.
مننه د سکایپ لاري شرخ لاس، مهرباني وکړئ.
مننه شیبر صاحب محترم، تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبر اعلان خو همدغه خبر اعلان دي چې زموږ د غستونزې د مسولو چارواکو ته راسي، زموږ د غریب ولس د خدمت جوګه ګرځین، ولې موږ خپل ورونه په دسې بے رحمانه شهادت ورسو؟ نو دا خو موږ خپل لاسونه خپل ماتو، خپل لاس اخلو خپل ماتو په غاړه کې اچوم. دغه خبرې اعلان دي چې موږ ته خدمتونه کوي. شیبر صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده همدا تاسو یاستئ چې موږ در باندې ژوندې یو او خدمات ترسره کوي. نو زموږ مسولو چارواکو نه دا هیله ده چې دوی ته د امنیت برابر کی، او د خبریالانو نه مې خواهش ده چې داسې نام نسیمه کې لکه کې په ځان پام وکړي چې تر څو خپل امنیت کې په امن کې اوسي، امن فضا.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، دا د ټلیفون لاره ده، مهرباني وکړئ. تاسو په لاند کې یاست.
ډېر مننه. ځوان سلامونه تاسو ته، ټول افغانان ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
مهرباني. تاسو په لاند کې خبره کوئ.
د کمال هلمند زنګ والی دی، او دای صاحب هم زور له هلمند وو. په دې پیسې باندې نه یوازې موږ هلمند یم، بلکې ټول افغانان خوښین یو. خبریالان هغه څوک دي چې د دې ټولنې ژبه ده، د دې ټولنې اواز دی، او د دې ټولنې هغه واقعیتونه تر نړیوال او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو زه د هلمند په صفت او د دای صاحب د یو پلوي په صفت او د یو کلیوال او د یو ام فکر په صفت باندې، او دا چې دای صاحب څخه زه ډېر شي خاطره لرم، بلکې زما سره په یو شونځي کې موږ زده کړه کړې وه. د داسې چا په صفت باندې د کورنۍ ته تسلیت وایم، او ورور محمدي صاحب ته د الله ستاسو دربار عجل روغتیا غواړم، او غږ کوم په حکومت باندې چې د خبریالانو او خوندیتوب ته دوی باید جدي توجه وکړي، ځکه دا یو ځل نه دی چې خبریالان داسې پیښ سره مخ کیږي، بلکې بار بار موږ خبریالان وژل شوي دي، خطاب شوي دي، ترور شوي دي، عاملین تر اوسه پورې هم نه دي نیول شوي. نو په دې برخه کې پرځ په دولت باندې اچوم چې دولت د خبریالانو په بحث کې پاتې راغلی دی. نو بیا زما غوښتنه دا ده چې دولت باید خبریالانو
تاسو ویل چې تاسو سره په یو ټولګي کې وو، کومه خاطره لري د الیاس ته په لنډو کې بیان کړئ؟
بلې، وو دای صاحب ما سره په یو شوندي کې وو. دای صاحب ما ته په سم کې مې نه وو، بلکې زموږ خپل وړ سم کې واغه. زه یو خاطره چې لرم هغه دا ده چې موږ په کشر سم کې وو، دی په لوړ سم کې لچې دوله سم شاګرد وو، هغه چې لا پاره غسه نه وو. موږ ته به کله کله چې استاد به مون نه وو، نو خپل دای صاحب راتلی موږ ته به درس راکوي، او بل چې د والیبال په یو ټیم کې را سره وو، د والیبال لوبه به مون کوله، د فوټبال لوبه به مون کوله، او روزمره به موږ سره یو ځای وو. موږ یو کلی یو، په یو موږ یو کلی کې بل کوي کورنۍ داسې وو. نو دای صاحب څنګه موږ ډیر خاطر راغلو، ډیر شپې کار خاوندو، ډیر مهربان او ډیر پیاوړی ذهن درلودونکی شخص.
مننه. ازادي پڅوکه پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د خبريالانو مسؤلیت دی. ملمانه مو د ولسمشر د رسنیو د برخ سلاکار نبی مستاق، او د جمهور غشتون کې ګوند مشادله بهرام نظامی ده. مستاق صاحب، د اوریدونکو څرګندونه مو واورې دي ک پولندو ستپسره پیلری، البته تر ډیره پورې هغه موضوع پکې مطرح شو چې حکومت څه مسؤلیت لري د خبريالانو د حفاظت په برخه کې. مهرباني.
بالکل، دا خبرات تقریبا ټول یادونه وکړه چې خبریالان یو رابطه ده د خدای د ولس او د هغو خلکو په ترمنځ چې هغوی تصمیمونه نیسي، صلاحیتونه لري، او حکومت په دې برخه کې باید نور توجه وکړي، ډېر زیات باید جدي واوسیږي. خبریالان باید داسې ځایو ته دانه شي چې دوی ته خطر متوجه شي، او نو حکومت ګوره واقعا چې په درڅو کالو کې خبریالانو لپاره ډېر کار کړی ده، او متاسفانه په دغه تیرو لسو کالو کې تقریبا لس دو لسو کالو کې نه تنها خبریالان بلکې مشران، ملکان، د فکر خاوندان په لوی قندهار کې خصوصا په لوی پکتیا کې ډېر زیات ووژل شول. هیڅوک نه پوهېدل چې د ده څه ګناه وه، څه خبره وه، چې شی و، ولې ده زموږ مشر وژل شوی ده، قاتل یې څوک و. دغسې په نامعلومه صورت سره چې مونږ پوهېږو دا خو د خارج نه دغسې خبرې هغه کېږي، راهنمایي کېږي او پیسې خلکو ته ورکول کېږي چې دغه هدفي وژنې پر مخ بوزي. حکومت مسؤلیت دا چې د ټولو مسؤلیت په غاړه لري او د ټولو دپاره باید خدمت وکړي. د ژورنالیستانو په برخه کې دوی هم ښې غلري ټولنې لري او په خپل منځ کې د یو بل د دوی خبرېږي او حکومت باندې همیشه د دوی فشار دا وي چې موږ ته حکومتي مقامات هغه خبرونه چې لازم دي موږ ته نه راکوي، او موږ سره په ډېرو برخو کې تند رویه نه برخه اخیستل کېږي، موږ ایرول کېږو او دغسې نور. په دې باندې باید حکومت کار وکړي چې ژورنالیستانو لپاره ژوند ډېر اسانتیاوي چې د جنګ په وخت کې ممکن دي هغه ورته آماده کړي، او حکومت ټولې برخې موظف دي، مکلف دي چې هغه معلومات چې خبریالان یې غواړي هغه باید هغوی ته ورکړي تر څو هغوی وکولی شي چې ولس ورنه خبره کړي.
مننه مستقصب. عادله جان بهرام نظامی، تاسو هم د اوریدونکو څرګندونې واورېدې، لکه څرنګه چې ما اشاره ورته وکړه تر ډیره دوی ټولو هم د خبریالانو د مسؤلیت خبره کوله، لیکن په مجموع کې څه باید وشي چې خلق خوندی پاتشی، خبریالان خوندی پاتشی، نور خلق خوندی پاتشی؟ دا خو یعنی یو دی حل لار کته وړاندیستا سولره.
دا حل لار خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسی او څه وزن دا ول شي، خو او که هم بیا بین لفانی خبری دی ده افغانان رو پکت گیدی، باید په دست مهارت بانده دلتا کار وشی چه دوار طرفه دو تا واحد تولشی چه دلتا نباید افغان وجه نباید بستی. نو ها دلتا که ها خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دی، باید اول ده افغان وجه نمخونی ولشی. نو هر جنگ پخپل ختم که یو صلح لیری او پاپای که یو وربند لیری. نو زه فکر کړم چې د هوستنۍ فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي، موږ به یوه موافقه ترسېدلی وو. او په ځند کې باید په تنګ د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغې باید جدي خپلو وظایفو ته متوجه شي. نو خو هغه شکر لای بل کار خو نه دلته بل هیڅ کار نه کی منفی دو چې حکومت هغه استخباراتي او کشفي ارګان نه باید فعال اوسي. مسؤلیت ما یو تعهد باید دواړه طرفه د جنگ پلویان باید ولیری، ځکه چې په بین نلی مسافونو کې هم راغلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري، کوم بورد نه لري، او دا په دو باندې ډېر تاکید کوي چې نه باید ډاکتران د بینه ولاړ شي، ځکه چې هغې دواړه طرفو ته هغه کا خدمت کوه، او نه باید ژورنالیستان د بینه ولاړ شي، چې هغې واقعیتونه د هغه بیانوي. پس هغه څه چې په بین نلي ساته ته مطرح دي، هغه څه چې بین نلي ساته تفاهم نامې دي، مطابق دغو باید عمل وشي. دا هېڅ اصول د جنګ نه دی چې په جنګ کې دا رقم نه باید سړی وایي.
مننه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلی. ستاسو له پخوانی تجربه چې تاسو ټولنه لرل او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم همدا اندېښنې وي، همدا خبرونه وو. ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي. کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي او څه باید وشي؟ سمندر
سلامت اوسئ. تاسې میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه راز د شهید کورنۍ ته، د شهید ملګرو ته هم تسلیت او تعزیت وایم. اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته پخوا په دغسې مواردو کې تشریح کړي او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسې په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسی، مسلکی اوسی، متوازن جرنلزم، مسلکی جرنلزم غوره کوي. د دې ترڅنګ مو همیشه خبریالانو ته پخوا او نن پورې وایي چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، یو شمیر همیشه کوشش کوي چاپیریال ته تک راتک ته دې ټول شیانو ته متوجه اوسېږي، او هغه سپارښتنې چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوسیم لري، هغه دا وي چې همیشه تاسې یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لرئ. همیشه چې کله حرکت کوئ، یو ځای نه ګورئ، خواشام ګورئ، وسایل هم چک کوئ چې خدای نه خواسته چاودیدونکي توکي نه انښتي یا چا نه درته ایښي. دغه راز چې کله دفتر ته ځئ یا خوب یا چې موټر ته پورته کېږئ، یو شمېر تدابیر پام کې وساتئ چې کور ته ځئ یا د دفتر ته ځئ. خواشه یو شمېر امنیتي تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي. یو شمېر رسنۍ، مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنې کوي خپل ټولو همکارانو ته. خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراعات کېدلی. یو خدا دی چې د افغانستان رسنۍ ټول هغه امکانات نه لري، محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات دي یا بهرنی تمویل لري یا بهرنی هیوادونه پورې ارتباط لري. پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري، هغه دغه سي تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي. یو شمېر نمودونه، لارښوونه، حتی چاتي لارښوونه، ویډیوي اډیوي لارښوونه ورکوي دوستانو ته، خپل همکارانو ته وسایل ورکوي. همیشه چې دوی کاري ساحې ته ځي، یو شمېر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه نه استفاده کوي. هلمند غوندې یو شرایطو کې چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنگي شرایطو، جنگي وضعیت دی. بیا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی، هلته دغه سې حالت کې دغه ټولو تدابیرو پام کې نیول ډېر بستونمن، ډېر به سخت یو خبرنګار سره، او هغه سې امکانات هم نشته، هلته هغه سې خوندیتوب دپاره هغه سې تضمین هم نشته. حکومت خپله یو عالم ستونزې لري، د خپلو چارواکو، د خپلو مامورینو خوندیتوب نشي کولای څو بیا پاتې شي جورنالیست ساتنې ته. نو دا یو لوی غمیزه ده، واقعا یو لوی اندېښنه ده. موږ په یو اونۍ نه کم وخت کې دوه مهم خبریالان د لاسه ورکوو، هغه په ورته پیښه کې یا ورته تخنیک کې، چې دا ډېر د اندېښنې وړ هم دی زموږ ټولو خبریالانو ته، زموږ ټولو همکارانو ته، زموږ ټولو رسنیو کارکوونکو ته.
مننه سمندر صاحب. سمندر صاحب، خو څرګندونې تاسو واورېدلې، دی وایي چې حکومت خپله ستونزې لري، په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري، او بیا هم د خبریال غوندې یو څوک چې هغه د دواړو لوریو خبرونه تر خلکو پورې رسوي، څرنګه ځان وساتي او څه باید وشي؟ آیا د بیان ازادي غلي شي؟ څه وشي؟
نو کدی بیان ازاده دی غلی کولو خبره واخو، یو ژورنالیست بم په صحنه کې نیوی، دوی به هم داسې د خپل دفتر نه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي. دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده، شپې ورځې، او داسې یو صحنه که دی ځي چې معلومات راواخلي و نور دنیا دغه نه با خبره کی، دا ته تقدیر او تمجید وځه. مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مونږ په وطن کې، بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی، او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شاید ځان پرېږدي. حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنگونه دي دلته، بمباری دي او وژنې دي او ډېرو مشکلاتونو سره، خصوصا دا نولس شل کاله چې موږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده او هر څوک کولای شي چې خپل آواز پورته کړي، دی هم موږ جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده. خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغسې ده، په هر ملک کې همدغسې ده، او حکومت باید منظم شي، باید په ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل دغه وختن په وختن باید نو ژورنالیستانو باندې هغوته جوړ شي، تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د هغې صحنې نه دوی لري، چا سره دوی ځي، په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي یا دوی خپل دوی هلته ځي. دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه با خبره وي او په هغه په فکر کې وي، او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ورونه غورځ ورته سره مخامخ نه کړي چې د ده غږ خچپ شي. لکه چې په همدغه یوه هفته کې د دې دو ځوانو ژورنالیستانو اوازونه چپ شول، نو مشکلاتونه ډېر زیات دي.
مننه مستاق صاحب. بله،
د فساد سره مخامخ ده، او د فساد جړې د دې اوسني حکومت نه دي. زموږ وطن کوچنی وطن ده، او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې دا وطن څنګه جوړ شي. یو وړې پیسې ډېرې زیاتې راغلي دي هر طرف نه، او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دغه وطن میلیونران شول، او دغه فساد اوس د ټولنې یوه برخه ده.
بله،
او د دې فساد
مساق صاحب مننه، بله تاسو د فساد مسلې ته اشاره وکړه. عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال مسؤلیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
وګوره چې دا ډیره واضح ده دا مسله. فساد یا اداري فساد هغه یو غمیزه ده چې هر برخې ته چې مخ کړې هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. څه پاتې د امنیتي برخه، نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې یې، په اداره کې، نو طبعا دا غمیز منځ ته تللی شي. خو بیا هم زه د دوستانو د عزیزانو خبرې زه ډېره زه هم تاییدوم چې درسته ده، دلته جنګ دی، دلته ناخوالې زښته ډېرې دي، دلته مشکلات زښته ډېر دي. یو څه به موږ ځانونه ساتو، یو څه به مسؤلیت دولت اخلي. دا کې خوشک نشته دی، جنګ کې هر سړی هوښیار دی، هر سړی ځان ته پام دی چې باید صدمه ونه ویني. بیا په تېره بیا ژورنالیستان هغې تر ډېره حده د ځانو سره پام کا، اما تنها ځانم نه کېږي.
بله،
دلته چې هغه مسؤل ارګان نه وي هغې باید خپله وظیفه اجرا کړه. نو که د فساد یې داری فساد مخه ونه نیوله شي، نه تنها چې موږ په جنګ کې ناکام مو به په اقتصاد کې
زده کړم. بله،
ما نه جنگ اقتصاد ته صدمه وي یا د بل
خوف. بله، ما نه. سمندر صاحب، د دې فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې کې شک نشته چې ځینې راپورونه د سوي چې یو قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته، بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي. لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دایی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشو او هلته دا وشل شو او هلته دا کار وشو، او انتقاد د راپور اعتقای هم د خلکو په آوازونو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کېدی شي چې دغه خبریال ووژل شي د فساد له خطره؟
د هلمند اوسني وضعیت کې مونږ د یو خبرنګار د یو مستعد توانا بېطرفه او مسلکي خبریال ووژل شي، دي دې ته د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو. زه فکر کوم
دا کاملا یو تروریستی پیښه وه او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زموږ اکثره کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغه څه چې دي هغه چې خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د ازادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً زما ټیم و همکاران مو دي، دا ټول سره ما څو کاله کار دي، ما ته معلوم دي مسلکي خبریالان دي، دوی د دوی په کار کې اصلا دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي. منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني یې، او موږ ته د ازادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپل قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي. خو دا مخکې چې ما ولیدل چې د حکومت نه موږ ګټه ډېره تمه نه لرو، چې حکومت خپله یو علم ستونزې لري، حکومت خپلې ستونزې نه شي حل کولای، خپل مقامات نه شي ژغورلی، نو بیا به څنګه موږ خبریالان وژغوري؟ موږ مجبور یو موږ خبریالان انسجام قوي کړو، موږ خپل تدابیر ونیسو، موږ خپله متوجه سو وضعیت ته، او دغه راز نړیواله ټولنې سره هم انګیزه غوښتلی کړو.
سمندر صاحب تاسو وبخښئ، سمندر صاحب
بله
سمندر صاحب وبخښئ، دغه موضوع چې تاسو یاد کړی چې خبریالان په خپله کې سره همغږی سي، د دې له خاطر چې تاسو د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر د اوږدې مودې په مخه پاتې شوي یاست، تاسو تجربه څه وایي چې خبریالان باید څه وکړي؟ د مختلفو رسنیو خبریالان، د ازادي راډیو، د امریکا شخ راډیو، د بی بی سي، نور په کور دننه کومې رسنۍ چې دي، دوی څنګه کولی شي چې په خپل منځ کې سره همغږی سي او خبریالان خوندي پاتې شي؟
خبریالانو همدا ده چې مونږ باید ټولو خواو ته خپل پیغام ورسوو چې مونږ بی طرفه یو، مونږ د جنگ د کملوري طرف نه یو، د کملوري خواته نه یو، د کملوري مخالف نه یو، د کملوري دوستان نه یو، مونږ عیني حقایق چې شي دی خبرو. نو مونږ باید دغه پیغام چې دی زمونږ ټولنې، زمونږ نهادونه، زمونږ اتحادیه، دغه پیغام باید د جنگ ټولو لورو ته ورسېږي، د ټولو خواو ته، چې مونږ خبریالان بی طرفه خلک دي، معصوم دي، دوی عام خلک دي، دوی نظامیان نه دي، نظامی لور نه دی، او هیڅکله باید خبریال ټارګټ نشي. او په دغه یو حساس وخت کې چې اوس په ټول افغانستان کې وضعیت ډېر نورمال نه دی، ډېر یو عجیب حالت دی، په دغه یو حالت کې خبریالان باید خپل قوت وساتي، خپل هماهنګي وساتي، او خواوې ټولې جنگي خواوې باید قناعت کړي، دوی ته باید پیغام ورسوي چې مونږ بې طرفه یو، او زمونږ وژل جنگي جنایت دی، باید دغه جنایت کې څوک ځان دخیل نه کړي.
بله مننه سمندر صاحب. د ازادي راډیو همدا موضوع چې تاسو اشاره ورته وکړه چې موږ قضاوت خلکو ته پریږدو، دغه اعلان اورو بیا بیرته راګرځو. مستخ صاحب تاسو
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
مستقصب، کله چې موږ راپور ورکو او قضاوت خلکو ته پریشتو، ولې باید موږ خبریال ووشتل شي؟
واقعا ډېره ښه پوښتنه ده چې ولې. خو مشکل زموږ دغه ده چې موږ څو بعدي مشکلاتونه لرو. یو خو د حکومت مشکلاتونه نه وویل چې په کشفی برخه کې، په امنیتی برخه کې نیمګړتیاوې پکې شته. او بل دا ده چې په خپله د ژورنالیستانو هغه مرکزونه د هغو څومره مسؤلیت ده چې د خپل ژورنالیستان مخکې د دې نه چې صحنې ته ځي په باخبره کړي. او دریم زما په فکر سره په خپله د ژورنالیست یو مهارت همدغه ده چې کله دای د یو ولایت نه په هغه کې فعاله ده، په هغه ولایت کې د مختلفو دلته د اخبارو، د مجلې او د تلویزیون او د رادیو او د نور ژورنالیستان شته چې دغو سره یوه ډېره ټینګه رابطه ولري او د هغو د تجربې نه استفاده وکړي. ځکه دا ټول که یو بل سره داسې روابط ولري، دا به د دې سبب شي چې یو خونه بو هغه خطر منطقه خطر برخه دوی ته په نښه شي او ټول به ورته متوجه وي، او د بلې خونه بو دغسې وي چې دوی مجبور نه دي چې بیا په ډېرو ځایو ته خپل هلته ورشي. که یو بل ژورنالیست ورغلی ده، هغه په همدغه ورځ یا په همدغه ساعت د هغه نه راوتلی ده، او څه چې غواړي کولی شي چې د هغه نه د خپلې د مجبوریت له مخې د هغه د راپور نه یو څه استفاده وکړي د خپل راپور لپاره. نو دغسې موردي پیشبینه باید په منځ کې وي تر څو موږ کولی شو چې د ژورنالیستانو په وژنه کې په شهادت کې تر هغه اندازې پورې چې ممکن وي کمی راشي.
مننه مستاف صاحب. عادل جان، بهرام نظامی، د خبرونې سر څو دقیقې پاتې دي، په وروستیو کې که ستاسو نظر واخلو چې بیا هم له لویه سرکه په لنډو تاسو دا بیان کړئ چې څه باید وشي، حکومت څه وکړي، خبریال څه وکړي، او د خبریالانو ټولنې څه وکړي چې تر څو خبریال خوندي پاتې شي.
خبریالانو تر وګرځو، واقعا چې افغانستان کې غټه غمیزه پرته ده د جنګ په نامه، توان دی باید خپل ځانو ته ډېر متوجه ځان ساتنه فرض ده. په دومه کټګوري کې بله، د حکومت د کشفي او امنیتي ارګانونو استخباراتي ارګانونو مسؤلیت دی چې باید دغه زیرمې یا د خطرناک د چسپکي ماینونه جوړوي، د حملې مثلا هوا د کومه در انتقالي د چیرې جوړي، دا باید دا داینه باید په نښه شي او دا د باینه یوړل شي. نو دواړه طرفه د مخکې دوست خبره چې اوس خو نو وینو چې دلته حکومت عاجز دی، وخت چې حکومت عاجز دی باید موږ هم خپل ځانو ته فکر ونیسو، واقعا ځانو ته باید فکر ونیسي، او په ځم کې مسؤلیت باید حکومت هم لږ څه ومني. هرچند چې دی خو بار بار چې خبرونه کې د حکومت خبرې مو بار بار دی د مسؤلیت خبر کا، اما درسته ده چې دلته دموکراسي ده، اما د دموکراسي هغه به خطرات به موجود وي چې د نوې پدیده ده په افغانستان کې، اما دا خو هم ساتنه غواړي، او ساتنه هم ساتن کیه معلوم دي چې حکومت خلک انتخابي وي، خلک روان وي رای اچوي د دوه خاطر چې هم دوی مسونه پاتې وي او هم هلته قانون تطبیق
مننه
دلته که قانون تطبیق کېدلی او یو غل نیول شوی وای، یو غدار او خاین نیول شوی وای، یو څوک چې بې ګناه قتل شوی هغه ته جزا ورکړل شوې وای، بیا به زه فکر کوم ډېره ځای به د دو پیښو مخه نیول شوې وه. اما متاسفانه دلته په یوه دروازه باندې نیول کی په بله دروازه
مننه عادل جان سمندر صاحب، په وروستیو کې په لنډو یوه دقه وخت لرو که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې خبریال خوندي شي.
د خبری ټولنې د خبرنگارانو دا به یو څه غښتلی کړه، د لپاره ځانګړي کمیټه هم شته، مشترکه کمیټه ده د حکومت او د خبریالانو، هغې په چوکاټ کې باید یو شمېر میکانیزمونه جوړ شي، یو شمېر حل لارې جوړې شي، یو شمېر تدابیر باید ونیول شي هغو جنګي ولایتونو کې یا هغو ولایتونو کې چې هلته د خبریالانو ژوند له نورو په پرتله زیات له خطر سره مخ دی، هلته باید ځانګړي تدابیر ونیول شي. خبریالانو او د امنیتي ادارو ترمنځ هماهنګي ډیره شي. دغه راز بیا هم وایم چې ټولو جنګي لورو دا وپوهول شي چې خبریالان به طرفه دي او خبریالان د چا طرف نه دي، د پلوي نه دي، مخالف نه دي. دا کار اتحادیه ټولنې کولای شي، رسنۍ او استاجي کولای شي. دغه راز خبریالان یو څه باید خپل تدابیر هم ونیسي، ځکه افغانستان شرایط ډیر یو بد حالت کې دي دا دی ورځو کې، او هغه ځانګړي سپارښتنې چې یو شمېر هدونه، یو شمېر ټولنې، یو شمېر نړیوالې ټولنې، سیفټي ټولنې، د مسؤلیت ټولنې هغه ورکوي، هغه رهنمودونه، هغه سپارښتنې باید هر خبریال هر ورځ کار کې په پام کې ونیسي. نو زه کوم دغه یو شمېر صدقې کولای شي د خوندیتوب یو څه هغه راچیت کړم. منتها دا بجېت چې زه ګورم ډېر زیات اندېښنې وړ دی او ډېر زیات
د تشويش وړ دی.
بله مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې صلاحکار او عادل بهرام نظامی د جمهوری خوشتون کې ګوند مشر. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.